głośno.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نوی لمریز کال د هودیا کب 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 12 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه پیل کیږي. لومړی د مهم خبرونو غټ ټکی.
د امریکا یو جګپوړي جنرال ویلي دی چې د افغانستان هوایي ځواک په تر 2020 کال پورې د طاقت له لحاظه هغه ستی ته ونه رسیدي چې اړتیا یې ده. پاکستانی طالبانو د پېښور په ښار کې د پاکستان د پوځ یو افسر وژلې دي او امریکا د سوریې د حکومت هغه څه غندلې دي چې د بشري مرستو مخه نیولې ده.
په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې په منځني ختیځ کې د دوامدار جنگونو له امله زیات شمېر ملکي وګړي د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او په ډېرو خطرناکو لارو باندې لویدیځې اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. دا وخت یو ګڼ شمېر په یونان کې بند پاتې دي او په سلګونو اروپایي رضاکارانو سره وړیا مرستې کوي. خو د دې برعکس هغه سوریي مهاجر چې پیسې لري او کاروبار کوي وایي چې په ترکیه کې ژوند آرام دی او اروپا ته د تګ لپاره زړه نه کوي. یوه تازه روغتیایي څېړنه ښیي چې د سګرټو د بوی د سږو د سرطان سبب کیږي. په دې خبرونه کې بعد د هند ناګپور په ښار کې د کرکټ د لوبې د سیالیو په اړه زموږ د همکار مطیع الله عبد سره هم وغږیږو. تازه معلومات به راکړي. لومړی د حسیب الکوزینا د دې سات خبرونه واورئ.
د امریکا یو جګپوړي جنرال ویلي دی چې د افغانستان هوایي ځواک به تر 2020 کال پورې د طاقت له لحاظه هغه ستی ته ونه رسیږي چې اړتیا یې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار دورې ختمه شوې ده تیر اونۍ خبري اعلانو ته ویل چې ځینې الوتکې چې د افغان هوایي ځواک لپاره رانیول شوي دي تر 2030 کال پورې به افغانستان ته ورنه رسیږي. جنرال کیمبل ویل چې د الوتکو د ترلاسه کولو وروسته به بیا هم افغان هوایي ځواک دوه درو کلونو روزنې ته اړتیا ولري چې نوي پیلوټان وروزل شي. نو دغه ټولو ته په کتلو سره ښایي د افغانستان هوایي ځواک په 2020 کال کې قوي او غښتلی شي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 13 میاشتو کې د افغانستان هوایي ځواک ډیر زیات پرمختګونه کړي دي. د مثال په توګه په 2014 کال کې افغان هوایي ځواک 50 حمایوي هوایي پروازونه وکړل خو په 2015 کال کې بیا د غشمیر 4415 پروازونه تل ورسو. خو جنرال کیمبل وایي چې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د انکشاف او پیاوړي کولو هلې ځلې ډیر نه وخت پیل کړي. پاکستانی طالبانو د پېښور په ښار کې د پاکستان د پوځ یو افسر وژلی دی. چارواکي وایي چې ډګرمن طارق غفور د جمعې د لمانځه وروسته د ماجد څخه کور ته روان و چې وسله والو برید پر وکیه وی وژي. د پاکستانی طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا پېښه یو ورځ وروسته له هغه څخه وسوه چې نامعلومو وسله والو د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې اته حکومتي مامورین وتښتول. هیچا د دغو کسانو د اختطاف مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. امریکا د سوریې د حکومت هغه څه غندلې دي چې د بشري مرستو مخه یې نیولې او د ملکانو پر سیمو باندې په واري واري هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت څخه په یو بیانیه کې د سوریې غندنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د سوریې د حکومت او اپوزیسیون سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د جمعې په ورځ ویل چې د سوریې رژیم په دې تورن دی چې د ملکیانو پر سیمو باندې بمباری کړی دی او هغه سیمې محاصره کړی دی چې پکې ملکیان دي او بشري مرستو ته سخت ضرورت لري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي پروګرام چارواکو ته هدایت ورکړی دی چې دغه هیواد د اټومي برید توانمندي د لا زیات تفصیل غشتلی کی. د شمالي کوریا خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې دغه هیواد مشر وسلاغه څخه دغه هدایت ورکړی چې د دې هیواد د بالستیکي توغندوی وروستۍ ازموینه وڅارله. د شمالي کوریا خبري اژانس په خپل رپورت کې وایي چې کیم د اټومي پروګرام د مسؤلینو څخه غوښتي دي چې لا زیات اټومي ازموینې دي وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي کوپړیو تخریبي قوت تخمین شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ټکنالوژي هم د حکومت او هم د خصوصي سکتور سره مرسته کولای شي چې لا سره یو کې او د هیواد غټې ستونزې حل کړي. ولسمشر اوباما دا خبرې پرون د جمعې په ورځ د ټیکساس ایالت د آسټن په ښار کې د ټیکنالوژۍ او موسیقۍ په یو فیسټیوال کې وکړې. هغې وویل چې هیڅ داسې ستونزه نشته چې حل کېدلی نسي که چیرې حکومت، خصوصي سکتور او غیر دولتي سازمانونه لاسره یو کړي او په ګډه کار سره وکړي. ښاغلي اوباما وویل چې په دې لړ کې ټیکنالوژي یو کلیدي رول لوبولی سي. د ټیکنالوژي او موسیقي دغه فیسټیوال هر کال منځل کیږي. ولسمشر اوباما لومړی برحاله ولسمشر دی چې په دې فیسټیوال کې لومړی وینا وکړه. د دې فیسټیوال غړي او ګډونوال د امریکا د ټیکنالوژي د برخې د غټو کمپنیو خاوندان او مشران دي. د جمهور غوښتونکو د ګوند یو پخوانی کاندید بن کارسن پرون د جمعې په ورځ د جمهوري ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند نومان سي. په یوه خبري کانفرانس کې چې د فلوریډا په ایالت کې وسو، کارسن ویل چې په ټرمپ کې د هغه څه نه چې ده پخوا فکر کوي زیاته فلسفه، روحانیت او پر دریز ټینګار موجود دی. ښاغلی ټرمپ کارسن خبري کانفرانس ته معرفي کړي او هغه ته یې د یو ځانګړي شخصیت او ملګري خطاب وکړي. دواړو وویل چې دوی اوس د هغې مرحلې څخه تیر شوي دي چې پر یو بل به انتقادونه کول او هغې مرحلې ته یې د یوې سیاسي مرحلې خطاب وکړي. د بن کارسن سره ټرمپ اوس د دوو پخوانیو کاندیدانو ملاتړ ترلاسه کړی دی. تیره میاشت د نیو جیرسي د ایالت والي کریس کریستي د ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړي. او د امریکا د عدلیه وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې روسیې ته به چې په امریکا کې د روسیې د استخباراتو لپاره جاسوسي کوله خپل ګناه یې منلې ده. د امریکا د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت د برخې مرستیال جان کرلن وویل چې یوګنی برکاکوف وویل چې هغه په امریکا کې په پټه د روسیې لپاره جاسوسي کوله او د عدلیه وزارت د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات نه ورکړي. برکاکوف په نیویارک کې په یو روسي بانک کې کار کوي او د روسیې د بارنیو استخباراتو لپاره یې جاسوسي کوله. د امریکا یو څارنوال پریت بهارا وویل چې د سړې جګړې د دوو لسیزو څخه وروسته اوس هم روسي اجنټان په پټه په امریکا کې جاسوسي کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ او د افغانستان خبرونه واوریدل. د منځنۍ ختیځ مهاجرین چې د دوامدار جنگونو لامل د خپل وطن پرېښودو ته مجبور شوي دي، تیر وړی د ترکیې د ایجین د سمندرګي د خطرناکې لارې نه په تیرېدو یو ګڼ شمېر د یونان ټاپوګانو ته ورسېدل. دا وخت یو زیات شمېر د یونان او مقدونیې په سرحد کې بند پاتې دي، خو په سلګونو اروپایي رضاکارانو د خپلو رسختو نه په استفاده دغو مهاجرو سره مرسته کوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر رپورټ ته.
د جنگ د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو شمېر اوس تقریبا 14,000 تنو ته رسېږي چې اکثره د سوریا او عراق مهاجر دي. دوی اوس د مقدونیا په سرحد کې بند پاتې دي. مقدونیانو په ایډومینی کې سرحد ورباندې تړلی دی او دلته حالات ورځ له بلې نه خرابېږي. سره له دې بیا هم په ایډومینی کې یو شمېر رضاکاران د مهاجرو سره مرسته کوي. رضاکارانو شمیر د تیر وړي په نسبت کم دی چې اکثره اروپایانو ورته خپلې رخصتۍ پریښي وي. د مهاجرو سره مرسته کوله او په غیر رسمي توګه د مرستې د رسولو کارکوونکي شوي وو. د دوی سره په درسته اروپا کې هغه ځوانان یو ځای شوي وو چې د مطبوعاتو هغو رپورټونو ورباندې تاثیر کړی وو چې د سیاسي پناه غوښتونکو د بدې ورځې په باره کې رپورټونه خپرول. خای چې رضاکاران د مهاجرو د اوږدې مودې د ستونزې نه ستړي شوي وي، نو همدا سبب دی چې ایډومینیکې کم شمېر غیر یونانی مستقل رضاکاران شته. برسیره پر نورو ډلو یوه ډله ده چې ځان ته د سولیډری ټي ډله وای او د هغو مستقلو رضاکارانو نه جوړه ده چې تیر وړی د یونان په ټاپوګانو کې سره کتلي وو. دوی د ځان سره یو سماوات راوړی چې 50 کاله زوړو چې یو وخت د ختیځ آلمان پوځ ورنه د تطبیقاتو په وخت کې کار اخیسته، د ریشکلنه آلمانۍ جاناری کارت نه وای.
We came down here to support refugees. We're from a group that drives down the Balkan route carrying donations, and also this machine to make chai, to make tea.
من عدالت د دې د پاره راغلی و چې د مهاجرو سره مرسته وکړو. من د هغه ډله سره یو ځای یو چې په موټرو کې د بالکان په لار راغلی دی او د ځان سره مرسته او دغه سموات راوړی دی چې چای برابر کړي. من د ځان سره خواړه هم راوړی دي، مګر من په وروستۍ ورځو کې تل د شپې لخوا چای ورکوو، ځکه من فکر کوو چې دا مهاجر یو ځای ته راټولوي. داسې فکر کېږي چې دا به ځینې بشري مرستې دې ځای ته راجلب کړي. دغه ډله مهاجر دې ته هڅوي چې د چای په برابرولو کې مرسته وکړي. ځینې نور د لرګو د راټولولو پسې لیږي او ځینې نور بیا اوبه په سماوات کې اچوي. د چای برابرول یوازې ټولنیز تمرین نه دی، د رضاکارانو کسیزه ډله هم په دې کې شامله ده. لکه څنګه چې ما د المانۍ رضاکارې سره خبرې وکړې او د هغې دوه همکارې د ځینو مهاجرو ماشومانو او ښځو نوکان رنګوي او خاندي، دوه نور د ماشومانو سره مرسته کوي چې په ګډه په یو بیرغ بخۍ وکړي او بل رضاکار د ماشومانو سره په ګډه نڅا کوي. اورګاډی یا بس موټرې لوی ښار تیسا الونکي ته نږدې نه ورځي. دوی په موجوده غیر دولتي موسسو باندې انتقاد کوي او دا تور پر لګوي چې کارونه په ډیر ځنډ سره خلاصوي. دویش کلنه برطانوي رضاکار ایلن موریل چې ټیټر په پوهنتون کې محصله ده او وایي
basically set up a GoFundMe page and a website and a Facebook page and just sent it out to all our friends and family with our objective and what we wanted to do.
اصل کې یو ویب سټ او فیسبوک جوړ کړی دی نو له دې لارې خپل دوستانو کورنۍ ته خپل هدفونه څرګندو او ورته وایو چې موږ څه غواړو وکړو. ترانسپورت پیسې ورکوو، خپل ځان ته تنخوا مقرروو، موږ د خپل ځان لپاره خواړه رانیسو، ځکه نو په خاصه توګه مرسته د هغه څه لپاره ده چې موږ یې په مهاجرو باندې ویشو. دا وایي ضرور ده چې لوی غیر دولتي موسسې اکثره بار په خپله اوچت کې، مګر مهمه خبره دا ده چې مستقل رضاکاران څه اخیستلی شي. ایلن انبیا وایي
It's about like raising awareness back home through what we're doing. Like we keep updated, we write blogs, we put up photos.
دا د دوی په خپل وطنونو کې د پوهاوی د زیاتېدو په باره کې دي چې موږ څه کوو. موږ دوی ته تازه معلومات د بلاګونو او اکسونو له لارې ورکوو چې خلک خبر شي د دوی پیسې چیرې ځي. دوی فکر کوي چې ډیرو نورو مستقلو رضاکارانو ته ضرورت دی چې راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د مخستان اتبجی او د څولېخ د خېری یو تازه طبي سروې ښیي چې د سیګریټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان سبب کیږي. دغه څېړنه چې د متحده ایالاتو په لابراتوارونو کې سرته رسیدلې ده، پکې معلومه شوې ده چې کوچني ماشومان د ټولو نه زیات د سیګریټو د بوی په وجه د سرطان د ناروغۍ د خطر سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جسیکا برمن په رپورټ کې واورئ.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیګریټ څکول انسانان په بیلابیلو ناروغۍ اخته کوي، خو آیا پوهیږئ چې د سیګریټو دود تنفس کول هم زیات خطرناک دي؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ریور سایډ په پوهنتون کې څېړونکو اوس معلومه کړې چې د سیګریټ بوی په خلکو کې د سږو د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. په همدې پوهنتون کې د بیولوژي پروفیسر مانیولا مارټنس گرین د سیګریټ د بوی د خطرونو په باره کې داسې وایي. کله چې یو څوک سیګریټ وسکي، بوی او دود یې په کور کې په څوکیو، قالینو، کالیو او حتی ویښتو کې پاتې کیږي. که زمونږ کور د لرګیو نه هم جوړ شوی وي، دود کولی شي چې هلته پاتې شي. په موټر کې هم دود او د سیګریټ بوی د زیاتې مودې لپاره پاتې کیږي. میرمن گرین وایي واړه ماشومان په دې خاطر د زیات خطر سره مخ دي چې هغوی په هماغو ځایونو کې خاپوړي کوي چې د سیګریټ بوی او دود پکې پروت وي. ماشومان دغه ځایونه لمس کوي او بیا لاسونه په خوله کې وهي. پروفیسر گرین او همکارانو یې چې په دې څېړنې باندې په ګډه کار کړی، معلومه کړې ده چې د سیګریټو بوی او دود په ډېرې اسانۍ سره د انسان په وجود کې جذبېږي. کوم کیمیاوي مواد چې په سیګریټو کې پیدا کیږي د انسان د پوستکي د لارې ډېر زر جذبېږي او بیا د وینې د جریان سره یو ځای کیږي او د انسان په ټول وجود کې خپرېږي. امریکایي څېړونکو د سیګریټ د بوی او لوګي اغیز په مږکانو ازمایلی دی. هغوی د ماشینونو نه یو ډول دود تولید کړی چې د سګرټ بوی ته ورته دی او بیا یې مګکان په یو احاطه شوي ځای کې د همدې دود سره یو ځای اچولی و چې معلومه شي په هغوی څه کیږي. په تجربې کې ثابته شوه چې د مګکانو سږي خراب شوي وو او هم یې په وینه کې غوړ زیات شوي دي چې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. د سګرټ د لوګي او بوی د تنفس کولو له وجې د مګکانو په وینه کې ګلوکوز هم به حده زیات شوی وو. د ډاکټرانو په تجربه کې همدارنګ معلومه شوه چې په مګکانو کې د انسولین د مقاومت ماده پیدا شوی وو چې د دویمې درجه د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین د انسان په وجود کې ګلوکوز په انرژي بدلوي.
کخلی ور پسیزی و اجمل کی دا مرز دلی ونو دے چرت چی باران دختے دکہر ور دلے دے چرت چی باران دختے دکہر ور دلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے چرتا چی باران دفتے دکا ہر ورد لے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے چرتچ آزاد کی تل سگان کانی تڑلی گی چرتچ پٹ کی تل بے پیزار لاند راگلی گی چرتچ جوندی خلق بخاروں کی منڈلی گی چرتکی چمڑی دجوندوں پہ مرے گلی گی چرتچ غریب سڑے دکلی نا شڑ لے دے چرتچ غریب سڑے دکلی نا شڑ لے دے
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې یوازې سکال له 1,00,000 نه ډېر سوریان له ترکیې نه اروپا ته ولاړل، دا وخت 2,500,000 نور له کمپونو نه د باندې په استانبول او ځینو نورو غټو ښارونو او کوچنیو ښارګوټو کې دېره دي. د استانبول د ښار په کومه ناحیه کې چې سوریان آباد شوي دي، محلي خلکو ورته د وړوکي دمشق نوم ورکړی دی. په استانبول کې د امریکا خبریال ډورین جونز چې له دغو مهاجرو سره لیدلی دي، وایي چې زیاتره په ترکیه کې خوشحاله دي او د یونان په خطرناکه لاره باندې لویدیځې اروپا ته د تګ لپاره دومره زیات په عجله کې نه دي. پام وکړئ د رپورټ تفصیل ته چې زه سلیمان چا به تاسو ته درواورم. د استانبول د اکثری ناحیه چې واړه او ارزنده هوټلونه او د اوږدې مودې لپاره د اوسېدلو کورونه پکې پیدا کیږي، د هغو مهاجرینو او کډوالو د راجمع کېدو مرکز ګرځېدلی چې په خپلو هېوادونو کې د سیاسي شخړو، اقتصادي ستونزو او یا په سیمه کې د روانو جنګونو له کبله ترکیې ته ځانونه رسولي دي. په زیات شمېر یې دا وخت په استانبول کې دېره دي. په دغو مهاجرینو کې سوریایان، افغانان، ایرانیان او عراقیان شامل دي او د ځینو نورو ملکونو کډوال کډوال هم یو وخت دلته دیرو، مګر اوس تر ټولو زیات اوسیدونکي د سوریې مهاجرین دي او همدا وجه ده چې خلک ورته وړوکی دمشق وایي. کله چې څوک د اکثری په سړکونو تیریږي نو هرې خواته دوکانونه او رستورانونه په نظر راځي چې مهاجرینو جوړ کړي دي او په فضا کې د ګرمو مصاله جاتو او عطرو خوشبوي احساسيږي. په خاصه توګه د سوریې د مهاجرو رستورانونه چې د پخلي خوشبوي له ورایه احساس کیږي. د منډي رستوران چې تقریبا د نیم کال په خوا خلاص شو، له لوحې او نوم نه څرګندېږي چې د دغه رستوران څښتن په عین نوم رستورانونه په دمشق کې لرل چې د جنګ له امله یې تړلو ته مجبور شو. د منډي د رستوران څښتن احسان عابدي امریکا غږ ته وویل چې په استانبول کې خسار تیر دی او دا وخت په دغه ښار کې له خپل یو بل وطندار سره یو ځای درې رستورانونه چلوي. خو عابدي وویل چې ژبه او د کډوالو وطنۍ ذائقې یو غټ مشکل ایجادوي. په پیل کې ترکی ژبه ډېره مشکله وه، خو له موږ سره د ترکی حکومت او ولس مرسته وکړه. دلته له سوریانو نه علاوه د عراقیانو، افریقایانو، فلپینانو او تایلندیانو په شمول تقریبا هر مل کډوال اوسیږي. ټول دلته راځي او ډوډۍ خوري، خو د ترکانو لپاره د سوریې خواړه یوه نوې تجربه ده. زمونږه ډوډۍ خوشمزه وي، خو فکر نه کوم چې ترکانې په شوق خوري. نه یوازې دا چې وړوکی دمشق د رستورانونو له امله مشهور دی، تاجران او سوداګران هم پکې کاروبار کوي. یو سوریایي تاجر عبدالقادر ترحان چې له سوریې نه د ترکیې سرحدي ښارګوټي غازیان تیب ته د خوراکي موادو د تولیداتو فابریکا را انتقال کړې وه، خپل کاروبار اوس استانبول نه چلی او په یو شمېر عربي هیوادونو کې هم تجارتي مرکزونه خلاص کړي دي. عبدالقادر درحان امریکا غږ ته وویل چې د تجارت لپاره استانبول یو مناسب ځای دی. هر قسم تجارت دلته رواج لري، رستورانونه، دوکانونه، اخیستل او خرڅول، د سیلانیانو کاروبار او داسې نور. د حلب ډېر وګړي په ترکیه کې صنعتي فابریکې لري. د ترکیې حکومت هم دا خبره مني چې شاوخوا 2000 سوریایي شرکتونه په استانبول او ځینو نور ښارونو کې تجارت کوي. دا ټول په رسمي توګه د حکومت سره رجستر شوی دي او د کار اجازه نامې هم لري، مګر د سوریې ټول مهاجرین په استانبول کې خوشاله نه دي، ځکه چې د ډېروی اقتصادي ژوند سم نه دی او له غټو ستونزو سره مخامخ دي. د سوریایي تاجر عبدالقادر له دفتر نه لږ لري د 2 دقیقو په فاصله کې د استانبول په څلور لارې کې په زرګونو مهاجرین هر ورځ لیدل کیږي چې بې هدف او بې مقصده په میدان کې ګرځي او راګرځي. هغوی په دې ارمان دي چې څه وخت به ځانونه په یو شکل یا بل شکل اروپا ته ورسوي. د مصطفی په نوم یو سوریایي مهاجر چې د استانبول په څلور لارې کې سرګردانه ګرځېده امریکا غږ ته وویل د سوریې د خلکو لپاره کار او روزګار نشته. سوریان هیڅ ژوند نه لري، کرایه ګرانه ده او د خوراکي موادو نرخونه دومره لوړ دي چې د هر چا وس پرې نه رسیږي. اول خو کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي د شاقه کارونه سخت دي. مصطفی وویل چې د ورځې 12 او 14 ساعته خواري او مزدوري کوي او کله خو هم د شپې 2 بجو پورې په کار او خواري بوخت دي. سوریایي تاجر احسان عابدي په دې یقین دی چې په استانبول کې به ژوند سخت دي، خو اروپا هم د سوریایي مهاجرو لپاره د ځمکې په مخ کم جنت نه دی. لومړی دا چې خلک په غلطه دا ګومان کوي که اروپا ته ورسېدل نو بالکل جنت ته به ورسېږي او فکر کوي چې دوی به آرام ناست دي او اروپایان به ورته پیسې ورکوي او مزې چلچې به کوي. چې هر څوک غواړي حلال روزي وګټي مجبور دي چې کار وکړي او خواري وکاږي. ترکیه اوس د سوریې مهاجرو ته د کار د اجازه نامو سره یو ځای روغتیایي بیمې هم ورکوي، خو په داسې حال کې چې په خپله په ترکیه کې د بیروزګارۍ کچه له 10% نه لوړه شوې، د کارونو موندل ورځ په ورځ مشکلېږي او همدا وجه ده چې په زیات شمېر سوریایان اروپا ته زور کوي. د لارې ټول خطرونه او صحبتونه په ځان قبلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
ډېر محترم اوریدونکو، لکه چې تاسو معلومات لرئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت د هند ناګپور په ښار کې دی او د زمباوي سره به دریمه وروستۍ لوبه کوي. زموږ همکار مطیع الله عابد په دغه ښار کې دی، موږ سره راسن د تلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، ستاسو وروستۍ معلومات څه دي دغه لوبې په ارتباط؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام اور دیگر سلام
کور دی وزن
هر فخر هم کې دا وخت ولین بجې سحر دی، یعنی د هم په وخت باندې درې بجې غرمه کابل کې دوه بچی کیږي
bale
د افغانستان د زمبوابي ترمنځ د لوبه د نړیوال جام کنفدرالي د نړیوال جام د ډېر مهمه لوبه ده دوه فرض کې مهمه ده چې دوه خپل او د دوه ټیمونو په مان کې چې اته دوه دوه لوبه کوي
bale
اوس اړ یو ټیم چې نن نه یو وګړي هغه به مخکې پړاو ته ځي او دغه ټیمونو په هغه راوند کې برخه اخلي نو افغانستان لپاره د حیاتي لوبه ده او کتر په مهم دي
او کې وین ګټل فرضن
نو به هم زه دغه دوه لوبه دوه ټیمونو کوي او ټیم مخکې دی بل ټیم بیا کوي کوي افغانستان ته ښه چانس برابر شوی دی چې دغه ټیمونو لپاره کوم راوند جوړ شي لکه د انګلستان او د سریلانکا او د نبی افریقا او د اسټنډي نو افغانستان د ښه چانس لري چې هغه لوبه وکړي او د نمک څخه هم باندې سره افغانستان چارجه کې کوم لوبه کړی دی او زموږ باندې کوم لوبه کړی دی رقم هغه ټول غټلې دي افغانستان چې دغه لوبه وګتی نو یو نه مته یو ځای چې د خپل راوند وګتی چې دنیا ته راوځي چې د اولې درجه کوم ملکونه دي افغانستان کولی شي چې هغه سره هم په دغه قسم د لوبه کې برخه واخلي
عابد صاحب ورسته پختنه لنځاو تاسو د ناګپور په خار کې وګرځید ما تقریبا غوډر ښکاله مخې چې لیدل او د سټډیوم دومره زیات غټ نه اوس بغټ شوی څنګه
تاسو د خوېلي د وخت ربي سره خدای کرکټ هم پرمختګ کړی دی او هندستان خو کرکټ به ډېر کړی دی فار یو کیسه د عشق محبت دی او دومره زیات خلک حتی چې خپل د ټیم لوبه کوي بیا هم راځي او به څه کوي لاره د دوه سالمو کته د افغانستان د ټیم په ملاتړ باندې د دې خلک هم راغلي او هغه میدان چې تاسو ګلې او هغه څنګه زړه کسان چې یو ډېر زیات هغه خسر امکانات هم زیات دي او د افغانستان زمبابي لوبه چې موږ یې مې وځه چې
نه نه نه
خپل داخلي خلک راځي نور خلک هم ډېر راغلي کتل ته افغانستان د مختلفو برخو نه
ډېر مننه تاسو نه تاسو سبب ما هم نه خبرونه کې وګګو
ته خبرونه په دې برخه کې ځل بیا په مکرې دي سات مهم خبرونه ته د امریکایي جګپوري جنرال ویلي دي چې د افغانستان هوایي ځواک په تر 2020 کال پورې د طاقت له لحاظه غسټي ته ونه رسیدي چې اړتیا ده په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کمبل چې د کار دورې ختمه شوې ده تیرونه خبري اعلان تو ویل چې ځینې الوتکې چې د افغان هوایي ځواک د پاره نیول شوې دي تر 2023 کال پورې به افغانستان ته ونه رسیدي او کوروم رسیدي دوه درې کاله نور به شوونه روزنه ته ضرورت وي چې افغان پیلوټان وروزل شي پاکستانی طالبانو د پېښور په شهر کې د پاکستان د پوځ یو افسر وژلې دي چارواکي وایي چې ډګرمن طارق غفور د جمعې د لمانځه وروسته د ماجد څخه کوټ روان وو چې وسوالو بریټ پر وکیه وی وژي د پاکستانی طالبانو یو ویاند دی بریټ مسولیت په غاړه اخیستی دی امریکا د سوریه د حکومت هغه څرګندلې دي چې د بشري مرستو مخې نیولې ده او د ملکانو پر سیمه باندې په واري واري هوایي بریډونه کړې دي امریکا د باندنیو چارو د وزارت څخه په بیانې کې د سوریه غندنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي پلان لري چې د سوریه د حکومت او اپوزیشن سره د سولې خبرې بیرته د راتلونکي دوشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل کړي شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد اټومي پروګرام چارواکو ته هدایت ورکړی دی چې دغه هیواد اټومي بریټون مندي دي لا زیاته په سیغشتلې کړې د شمالي کوریا خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې دغه هیواد مشر روسلاغه څخه دغه هدایت ورکړی دی چې د دې هیواد د بالستیکي توغندیو وروستي ازموینه وڅارله امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ټکنالوژي هم د حکومت او هم د خصوصي سکتور سره مرسته کولای شي چې لاسره یو کړی او د هیواد غټي ستونزې حل کړي د جمهور غشتونکو د ګوند یو پخوانی کاندید بن کارسن پروند جمعې پورز د جمهور غشتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ څخه ملاتړ وکړي چې د جمهور ګوند نومانسي د بن کارسن سره ترامپ اوس د دوو پخوانیو کاندیدانو ملاتړ ترلاسه کړی دی تیرې میاشتې نیو جرسي د ایالت والی کریس کریستی د ډونالد ترامپ څخه ملاتړ اعلان کړي او د امریکا د عدلی وزارت پروند جمعې پورز ویل چې یو روسي تباچی په امریکا کې د روسیې د استخباراتو لپاره جاسوسي کوله خپل ګناه منلی ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ډیر محترم اوریدن کوزم رحمان ساته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسیدا په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو په دغه خبرونه پیل کیږي موږ د افغانستان په وخت د ماخام په اوپر چې تاسو په خدمت کې ازو شو تاسو کولای شئ زموږ د خبرونه کم نه اوریدلې په انټرنیټ باندې او ریویو په پښتو نیوز ډاټ کام
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای